بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالي ورځ یا شنبه د 1443 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدید میاشتې 9 د 1446 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 10 او د 2015 میلادي کال د جنوري 13 نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمهییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمهییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د پاکستان د کرمې پاراچینار د کړکېچ د دوام په هکله ده. بیا هم د ایران او نړۍ ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه زغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د رڼا سرچینې نومې لړۍ نننۍ برخه هم اوریدلی شي، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې بیا هم د خداوند متعال په درگاه کې د مناجاتو د یوه په زړه پورې برخه دراورو چې زموږ د مازیګرنۍ پښتو خپرونې دغه برخه هم پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمهییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړم. په سر کې هم دا مهم خبرونه سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت او روسیې د معاهدې ماهیت اقتصادي اړخ لري. د افغانستان د سرپرست حکومت یو لوړپوړی پلاوی تهران ته په سفر راځي. په نوي میلادي کال کې د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ستونزې نور هم زیاتې شوې دي، او د فلسطین په غزې تړانګې کې د حماس او واشي سیونیستي رژیم ترمنځ اوربند له سبا پیلېږي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلې وی وړې شان د مې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د مرکزی بانک مشر د تهران او ماسکو ترمنځ د پیسو د تړون د عملیاتي کېدو او په خپلو کې د کارتی او شتاب چینلونو د نخلولو خبر ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د مرکزی بانک مشر محمد رضا فرزین چې د ایران د اسلامي جمهوریت له ولسمشر سره یې روسیې ته سفر کړی، وویل د ایران او روسیې ترمنځ د پیسو تړون عملی شوی او د دواړو هیوادونو کرنسۍ د سوداګری اسعارو د بازار د موافقې نرخ له مخې د حساب کتاب بنیاد ګرځېدلی دی. ښاغلی فرزین دغه راز وویل د ایران او روسیې بله ستره اجرایي طرحه د میر او شتا په نامه سره د پیسو د جمع کولو د چینل نخلولو چې اولنۍ مرحله یې پیل شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم په یو لړ خبرو سره چې د ایران او روسیې ترمنځ د جامع مشارکت ستراتیژیک تړون کې د دواړو هیوادونو د اړیکو ټول اړخونه شاملېږي، وویل دغه تړون ماهیت زیاتره اقتصادي دی. سید عباس عراقچی د روسیې ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په دوران کې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ مشارکت د ستراتیژیک تړون د جزئیاتو په باب وویل ډیر هیله من یو چې د دغې معاهدې په لاسلیک سره به له دې وروسته د اقتصادي، سیاسي او کلتوري وغیره په شان اړیکو کې په لا اسانتیا سره پرمختګ وکړی شو. هغه په دوام کې وویل دا تړون د کلتوري، علمي، قضایي او حقوقي ملګرتیاو او ارتباطاتو په شان برخو ته هم رسیږي، او د دواړو هیوادونو د اړیکو کابو ټول اړخونه پکې شاملېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل په غزې کې به اوربند له سبا یکشنبې څخه پیل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماجد الانصاری بیګا په یوې اعلامیه کې ویلي دي د تړون د اړخونو او منځګړو ترمنځ د موافقې په اساس د غزې اوربند به سبا سهار یعنی یکشنبې سهار 8:30 بجې څخه پیل شي. الانصاری فلسطینی او اسرائیلي خواوو ته سپارښتنه کړې چې په احتیاط سره دې عمل وکړي او د رسمي سرچینو لارښوونو ته دې پته مشي. د فلسطین اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس د جمعې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د منځګړو د هڅو له لارې هغه خنډونه چې د سیونیستي نیواګرو لخوا د تړون د ځینو مادو د نه مراعاتولو له امله په تړون کې رامنځته شوي وو حل شوي دي. د اسرائیلو رسنیو دا هم راپور ورکړی چې د سیونیستي رژیم کابینې له یوې اوږدې غونډې وروسته په غزې تړانګې کې د بندیانو د تبادلې تړون او اوربند تصویب کړی دی. همداراز عبري رسنیو د غزې تړانګې له ځینو سیمو د سیونیستي رژیم د جنایتکار پوځ د سوکسو وطنې خبر ورکړی دی. سیونیستي رژیم د پوځ ریډیو نن ویلي دي د دغه پوځ 99 لخکر په غزې کې د اوربند موافقې په وجه سوکسوکا لنتساریم چورلی څخه شاته کوي. دا په داسې حال کې دي چې د عربي رسنیو له دې مخکې خبر ورکړی و چې سیونیستي رژیم باید د 6 کیلومترو په پراختیا د غزې په ترانګې کې د هایل سیمې د جوړولو په لټه کې شي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ پرون په یوې خبرپاڼه کې ویلي وو په هلو ځلو واسطو سره د موافقې ځینو بندونو ته د سیونیستي نیواګرو د نه پابندۍ په وجه د اوربند موافقې مخې ته ځینې رامنځته شوي خنډونه هم لرې شوي دي. ورته مهال د سیونیستي رژیم امنیتي او سیاسي کابینې په غزې کې د اوربند موافقې او د بندیانو د مبادلې ته غاړه کېښودلې ده. د پاکستان په پینډه ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري خونې لخوا د اسلامي ټولنې پر راویخولو کې د حضرت زینب سلام الله علیها رول او په اسلامي تمدن کې د ښځو رول په موضوع سره یو سیمینار ترسره کړی دی. دغه سیمینار د ایران د اسلامي شورا یو شمېر استازو او د پاکستان د ځینو کلتوري فعالو او میرمنو پښتون سره جوړ شوی او پکې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و علیه وسلم د ګران المسیح حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د شخصیت دا مهم اړخونو او د اسلامي ارزښتونو په راژوندۍ کولو کې د دوی په رول باندې خبري او ویناوي شوې دي. دا دغه غونډې ویناوالو په دې ټکټي انګار کړی چې حضرت زینب سلام الله علیها د اسلام په تاریخ کې د میړانې سرشیندنې او بصیرت نښه ده او د عاشورا له پیښې وروسته یې په خپلو روښانوونکو ویناوو سره د حسیني پاڅون د پیغام په منتقلولو او د اسلامي ارزښتونو په ساتنه کې یو چورلیزی رول لوبولی دی. د افغانستان د طالبانو حکومت یو لوړ پوړی پلاوی تهران ته په سفر راغلی. په دې اړه لا کابل اعظم د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
د افغانستان سنې محکمې خبر ورکړی چې د یادې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالمالک حقانی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی تهران ته سفر کړی. سترې محکمې په یو خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي دغه پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د قضایي همکاریو د ټینګښت، ایران کې د افغان بندیانو د حقونو د تامین، پر اعدام محکوم افغانانو لپاره د اعدام د بدیلو لارو لټولو او د زندانیانو د استرداد په موخه تهران ته رسیدلی دی. خبر پاڼه کې ویل شوي افغان پلاوی به د دغه دوه ورځني سفر په جریان کې د ایران د عدلي وزیر، د محکومینو د استرداد کمیټې رئیس او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې وکړي. تهران ته د سترې محکمې پلاوی وروسته له هغه سفر کوي چې کابل ته د ایران د عدلي وزارت د پلاوی د سفر په ترڅ کې هوکړه شوې وه چې افغان پلاوی به د افغان بندیانو د وضعیت ارزونې په موخه تهران ته سفر وکړي. دغه راز صنعت او سوداګرۍ وزارت د ترانزیټي چارو د رئیس محمد الله بختیار په مشرۍ یو پلاوی هم تهران ته رسیدلی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي ایران ته د دې پلاوی له سفر څخه موخه د پخوانیو هوکړو د تخنیکي چارو تعقیب او په چابهار بندر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ جوړول دي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکی محمد یاسین حبیب وایي چې د سیمې له هیوادونو سره د سرپرست حکومت ښې اړیکې او تعاملات ځانګړی اهمیت لري او د دواړو هیوادونو د ولسونو په ګټه ده.
امروز ایران یکی از کشورهای همسایه ما هست که با ما هم سرحد بوده و مشترکات دینی و زبانی و نژادی دارد و در دوران جهاد هم مؤمن مردم افغانستان بودم کار بودم و راستی هم در نمت یک برهی اساسی از زمان برقراری مناسبات نیک و روابط نیک بین افغانستان و ایران یک امر خیلی ضروری هست که این روابط و این مثلا برقراری مناسبات خوب تفاهمات و تعاملات بین افغانستان و ایران به نفع مردمان مسلمان هر دو کشور بوده.
ایر دینوی چی ایران تا در ریاست الوزراء اقتصادی مرسیال ملا عبدالغنی برادر در سفر پترس که در دوار و لور و ترمنزین حکل شوی. چلو دغو حکلو در عملی که دول پارا طالب چارواکی وقت نواخت در غیهوات سفر کوی. فضل غنی حقمل، تهران، ناریو، کابل.
بیا هم سیمیزو نریوالو خبرون تا دوام ورکو. په 2015 کال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ستونزې لا هم زیاتې شوې دي. زموږ خبریاله د افغان خبری سرچینو له کوله راپور راکړی د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د دیرا یو شمېر افغان کډوال وایي چې د نوي 2015 کال له پیل سره سم د افغانانو د نیولو او زورونو نوې پړاو پیل شوی دی. په 2015 کال کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوي سرخوږی بدل شوی او دلته ډیرا په لسګونو بلکې په سلګونو افغان کډوال وایي چې د نوي کال له پیل سره سم پولیسو د ان او سی په نامې سره د نوو کارتونو د نه لرلو په پلمه ګڼ شمېر افغانان نیولي او یو شمېر یې هم افغانستان ته لېږدولي دي. ان او سی داسې سند دی چې د پاکستاني چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې د ډیرا افغان کډوال یې د ویزې یا د استوګنې د کار ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیرا کډوال چې د موجود حساسیت له کبله نه غوښتل نامه واخیستل شي ځینو خبری سرچینو ته په خبرو کې ادعا کړې چې پاکستاني پولیس کله ناکله د استازو لرونکي کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوې یا یوې نیمې میاشتې ته راکمه کړې ده. او د غزي ترنګ د دینی چارو او د اوقافو وزارت په یو راپور کې ویلي دي چې د سیونیس رژیم واشي سیونیس پوز په تیر میلادي کال یعنی 2013 کال کې په غزي ترنګ کې کابو زر جماعتونه ړنګ کړي دي. زمو خبريال د اکنا نیوز لکول راپور راکړي د غزي د اوقافو او دینی چارو وزارت په خپل یو راپور کې په 2013 کال کې د سیونیسټانو لخوا د اسلامي او مسیحي دینی ځایونو د ړنګولو په باب شننه کړې ده. په دغه راپور کې راغلی دی د نیواګر سیونیسټ رژیم واشي ډوله فوج په تیر میلادي کال کې په غزې ترانګي کابو زر جماعتونه ړنګ کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې سیونیسټ میشته خرګوټو اوسیدونکو په دې موته کې په الکسا جماعت څخه د پاسه 250 ځله يرغلونه هم کړي دي. په دغه راپور کې هم دا راغلی اسرائیلي نیواګرو په الکسا جماعت حمله کړي او د خرګوټو اوسیدونکو سیونیسټانو ته اجازه ورکړي چې پر دوی حمله وکړي او دغه مقدس ځای د انګړونو او برانډیو په حرمتي وکړي. دا د دې محل خبرونه. سیاسی تبصرہ دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت په نور دونکو وسنګ خپل سیاسي تبصره دراورو چې د پاکستان د کورمه پارا چینار کې د کڑکیش د دوام په حق لده. په داسې حال کې چې تمه کېدله د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په کورمه کې له وروستۍ موافقې او له ترهګرو سره په مقابلې باندې د پاکستان د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت او فیډرل حکومت له ټینګار وروسته په پاراچینار کې امنیت او آرامښت ټینګ شي، خو راپورونه د کورمې په بګن سیمه کې د ترهګرو د پراخو حملو خبر ورکوي. د پاکستان د پولیسو د رپورټ له مخې پاراچینار ته د خوراکي توکو په وړونکي کاروان باندې یو وسلوال برید کې 8 ډرایوران او 2 امنیتي عسکر هم وژل شوي دي. دغه حمله ورمو ورځ د کورمې او پاراچینار په هغې امنیتي حوزې یعنی بګن اوچات مندوریو او چارخیلو کې شوي چې په دې وروستیو کې د تکفیري ترهګرو له حملو سره مخامخ شوي وي. دغه ترهګر حمله چې په کوزي کورمې مختلفو سیمو یعنی بګن اوچات مندوری چارخیلو کې شوي په پاراچینار کې د ترهګرو بریدونو په دوام د سیمې د ځایي اوسیدونکو اندېښنو د زیاتېدو لامل شوي. دغه کانوایی چې د خوراکي موادو، درملو او انساني مرستو بار له 50 تر 50 ټرکونو پکې شامل وو، تر هغه له حمله وروسته ورته اورونه اچولې دي. د پولیسو د رپورټ له مخې په دغه برید کې ځای تر هغه هم داشن 15 یا تر 100 پورې ډرایوران هم تښتولې دي او امنیتي ځواکونه یې پننندار دي. دغه تر هغه برید په داسې حال کې شوی چې د کورمی سیمې چې پاراچیناری مرکز دی او زیاتره آبادی یې شیعه مسلمانان دي، د تر هغه حکومتي ادارو لخوا د کلابندۍ له امله د خوراکي توکو له سخت کمی سره مخ ده او اصلي لوی لارې یې هم ترهګرو او د ځینو کړیو حکومتي کړیو په لا هم بندې کړې دي. په پاراچینار کې د سولې له وروستۍ موافقې یعنی کوهاټ معاهدې پسې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د پاکستان حکومت د دغې سیمې خلکو ته د اړتیا وړ شیانو د لیږلو او د مواصلاتي لارو د خلاصولو امر کړی، خو په هم هغه اوله مرحله کې د مرستندویه کاروان یا کانوای د ترهګرو ټارګټ ګرځېدلې. که څه هم د پاکستان د فیډرل حکومت د کورنیو چارو وزیر د کی پی کی پېښور ته په تک سره د لارو د امنیت په تامینولو او د پاراچینار د خلکو د اړتیا وړ شیانو په زر تر زره منتقلولو باندې ټینګار کړی، خو نه یوازې مواصلتي لارې هم هغه شان بندې دي بلکې مرستندویه قافلې هم د امنیتي ځواکونو لشتون سره سره سیمې ته د شیانو د منتقلولو توان نه لري. دا خودنه کوي چې یا خو په سیمې کې موجود عملیاتي ځواکونه یعنی پوځ او اف سی د لارو د امنیت ساتلو پوره کوشش نه کوي، او یا دا چې د مختلفو ساویو ځینی عوامل غواړي د کورمی پاراچینار د شیعه مسلمانانو ستونزې هم دغه شان باقی پاتې شي. په دې وجه ترهګر ځان ته د ځینو حکومتي کړیو په مرسته او مالتیا سره دا جرأت ورکوي چې د کورمی او پاراچینار په سترې لارې کې تیریدونکو مرستندویه او خوراکي قافلو او کاروانونو سره د امنیتي ځواکونو لشتون سره سره خپل قدرت څرګند کړي او امنیتي ځواکونه هم په نخښه کړي، او دغه ځواکونه هم هغه راز ننداره کوي حتی چې د باندې چورلکې هم ګرځي. دا حالات د پاکستان د خلکو له نظره د دغه هوا د پوز له حیثیت سره بیخي نه خي چې تر هغه یو تکفیری ډلې ټپلې دي د کورمی د امنیت خرابولو په ترڅ کې پوځي او امنیتي ځواکونه هم وغوښني. په هر حال کورمی ته پر روانې مرستندوی قافلې باندې د خونړیو بریدونو دوام د دې خودنه کوي چې تکفیری او ترهګرې ډلې ټپلې او د هغوی سهولت کار ځینې حکومتي کړۍ نه غواړي سیمه قراره او هوسا شي، او د سیمې په تیره بیا د پاراچینار د خلکو د ستونزو د زیاتولو په تکل کې هم دي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزت منو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عبدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنی له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
اوریدونکو زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلامونه کوم. هیلی وړاندې کوم د ایران د مطبوعاتو په سر کې د جوان ورسپانه راخلو. د تهران چاپ جوان ورسپانه نن شنبه په خپل نننۍ غني کې د بیلابیلو مطلبونو ترڅنګ د دغو خبرونو ته هم انعکاس ورکړی او لیکلي چې د فلسطین د مقاومت د بریا شعار چا غوره کړ. د فلسطین د مقاومت د بریا شعار شهید یحیی السنوار په خپل ژوند کې او تر شهادت مخکې غوره کړی و. دا دغه ځای په ترانګه کې د اوربن له موافقې او د فلسطیني ولس له ویاړمنې بریا وروسته د حماس غورځنګ لخوا د الطوفان یصنع المجد یعنی طوفان ویاړ او پرتم رامنځته کړ. شعار د بریا د شعار په توګه غوره سوی و. خو په زړه پورې خبره دا ده چې دا شعار د شهید یحیی السنوار په خپل ژوند کې او تر شهادت مخکې د بریا د شعار په توګه غوره کړی و. ورسپانه وړاندې لیکي چې د حماس پخوانی مشر یحیی السنوار درې میاشتې مخکې د غزې په جنوب کې په رفح کې د سیونیستي پوځیانو په ډزو کې په داسې حال کې شهید سو چې تر ورستی شیبې پورې یې د فلسطین له خلکو دفاع ته دوام ورکړه. د سیونیستي مقاماتو د ادعا په مقابل کې السنوار هیڅ کله هم د ځمکې لاندې ټونلونو کې پټ نه سو او بالاخره له سیونیستي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې شهید سو. جوان لیکي په داسې حال کې چې سیونیست رژیم د فلسطین د اسلامي مقاومت د محور د قومندانانو په وژلو سره د هغوی د نومونو د له منځه وړلو هڅه کوي. له شهادت وروسته دوو کسانو د اسلامي نړۍ د خلکو په منځ کې د نه منلو وړ شهرت ترلاسه کوي. او جوان ورځپاڼه په یو بل مطلب کې بیا لیکي چې سیونیستي وزیر ویلي له حماس سره د موافقې لپاره مو دروند تاوان زغملی دی. د سیونیست رژیم د ښوونې او روزنې وزیر له حماس سره د موافقې لپاره د دغه رژیم له درندو لګښتونو شکایت کړی. جوان زیاتوي چې د فلسطینیانو له 15 میاشتنۍ نسل وژنې وروسته اسرائیلي پوځ په دې جګړه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري او دغه رژیم ته درانه لګښتونه هم راوښتي دي. بالاخره تل ابیب مجبور شو چې ماته ومني او له حماس سره اوربند ته تیار سي. وس سیونیستي چارواکي د دغې ناکامۍ مختلف اړخونه په ډاګه کوي. جوان لیکي په همدې اساس د سیونیستي رژیم د ښوونې او روزنې وزیر یوفکیچ له حماس غورځنګ سره د موافقې له امله په تل ابیب باندې د لګېدلو درون لګښتونو څخه شکایت وکړه. هغه په دې اړه په خپل شخصي پانه ایکس ټولنیز شبکه یعنی پخوانی ټویټر کې لیکلي دا یوه پیچلې پرېکړه ده. له حماس غورځنګ سره د موافقې لګښت خورا زیات دی خو موږ بله هیڅ چاره نه لرله، ځکه باید د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره مو دا ماته منلې وای. دغه ستر سیونیست وزیر څرګنده کړې زما لپاره دا ډېره مهمه ده چې دا موضوع روښانه کړم چې موږ د جنګ له هدفونو څخه شاتګ نه دی کړی. جوان زیاتوي چې دغه سیونیست چارواکی وایي مهمه نه ده چې دا مسله څومره وخت نیسي، مګر د بندیانو خوشي کول، د حماس ماتول او د غزې ترانګې په داسې ځای بدلول چې نورې اسرائیل ته کوم ګواښ نه پیښوي زموږ په لومړیتوبونو کې دی. په اخر کې یوفکیچ تاکید کړی زه ډاډه یم چې د امریکې منتخب ولسمشر ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ به سپینې ماڼۍ کې واک په غاړه واخلي د اسرائیلو د امنیت او راتلونکي لپاره به جدي اقدامات ترسره کړي.
زدمون اوریدونکو اوس هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپارنې ته یو از غلنده کتنه کوو. دغه ورسپارنه د نورو مطلبونو ترڅنګ لیکي چې سیهونیس رژیم بالاخره له یو کال او دریو میاشتو وحشیانه تاوتریخوالی او د خپلو هدفونو په ترلاسه کولو کې له ناکامۍ وروسته چې غوښتل د مځکني مداخلې له لارې خپل یرغمل شوي پوځیان آزاد کړي، د حماس مشهور مقاومت له منځه یوسي او په غزې تړانګې د راکټونو په کارولو کې د دغه تړانګې توان له منځه یوسي، د چهارشنبې په شپه د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ یعنی حماس د اوربان موافقه وکړه. دغه هوکړه لیک درې پړاوونه لري او د یک شنبه په ورځ یعنی د جنوري میاشتې په 19 به عملی شي. د دې موافقې متن چې عنوان یې دی په غزه کې د اسرائیلو او د فلسطینی ګوندونو ترمنځ د بندیانو د تبادله او د تلپاتې اوربان درامسته کولو په اړه د موافقې عمومي اصول په لاندې ډول وي. ټول اسرایلی بندیان ژوندۍ او مړه چې د مقاومت لخوانی ول شوی خوش کیږي او جسدونه به ورکول کیږي او په بدل کې د اسرایل رژیم موافقه کوي چې یو شمیر فلسطینی بندیان به هم خوش کړي. تبادله به د اوربان په ورځ پیل شي، هغه ورځ چې په تړون کې د لومړۍ ورځ په توګه مشخص شوی. په دې سند کې د اسرایل رژیم او حماس څلور مهمې موخې لري چې پکې دائمي اوربان د غزې له تړانګې څخه د اسرایلي ځواکونو وتل، د غزې بیا رغونه، د لارو بیا پرانستل او د توکو لیږد لپاره خلکو ته اسانتیاوې برابرول شامل دي. سهیونیس رژیم د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ملاتړ د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 28 نیټه د غزې په تړانګې باندې وحشتناکه جګړه پیل کړه چې په نتیجه کې د پراخې تباهۍ سربیره د ښځو او ماشومانو په ګډون څه د پاسه 46,000 فلسطینیان شهیدان شول او لږ تر لږه 100,000 فلسطینی وګړي هم ټپیان شول. له دغو ټولو جنایتونو سره سره سهیونیس رژیم د غزې د اوسیدونکو په وړاندې له 4 ورځو جنګ وروسته اعتراف وکړ چې په دغه جنګ کې خپل هدفونه چې د فلسطینیانو د مقاومت له منځه وړل او د غزې تړانګې څخه د سهیونستانو د بندیانو بیرته ستنول دي نشي ترلاسه کولی. او بل مطلب دا چې ایران او روسیه ولسمشرانو مسعود پزشکیان او ولادیمیر پوتین پرون په کرملین ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ګډ اړخ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. دا تړون به په یوه سریزه او 28 مادو سره د ملګرتیا او ځانګړې توګه د تهران او ماسکو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پرانستلو سبب شي. د دغه تړون په لاسلیک کولو سره به د ایران او روسیه دواړه هیوادونه په ځانګړې توګه په اقتصادي، علمي، تخنیکي، کلتوري او سیاحتي برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. په دغو دستورو کې چې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په مشرۍ د ایران د اسلامي جمهوریت او د روسیې فدراسیون د لوړ رتبه پلاوي او د خبرو اترو په پای کې ترسره شول، تهران او ماسکو د نوي سند په چوکاټ کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو د پراختیا لپاره پر خپل هوډ ټینګار وکړ. د ایران او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو ملګرتیاو نوی تړون د اقتصادي، علمی او تخنیکی ملګرتیاو او د کلتوري او سیلاني برخو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د نړیوالې سوداګرۍ او انرژي په برخو کې او همدارنګه د نوي ټکنالوژۍ په برخو کې ملګرتیا او د سایبری امنیت، سوله ایزې اټومي انرژي، دفاعي او پوځي مسایلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې د چاپیریال، د کسپین سمندرګي د مسایلو په برخو کې هم ملګرتیا د دې تړون ځینې مادې جوړوي.
قدر من اوریدونکو ورسپان ته د کتنی د خبرونی له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. راځو د افغانستان مطبوعاتو ته. د افغانستان په مطبوعاتو کې لومړی 8 ورسپانه راخلو. دغه ورسپانه لیکي یو شمیر زده کړیالان په افغانستان کې وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت روسیې ته د 500 زده کړیالانو د تحصیلي سفر مخنیوی کړی دی. د زده کوونکي شنبه د مرغومي پر 9 هشت صوب رسپانې ته ویلي چې په کابل کې د روسیې د علم او کلتور خونې 1500 کسان د دغه هیواد د بورسیو مستحق ګڼلي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د دې زده کوونکو له سفر سره مخالفت کړی دی. د محصلینو په وینا دوی د 2023 میلادي کال د بورسیو لپاره غوښتنلیک استولی او د 2023 کال په نیمایي کې د دې بورسیو لپاره مستحق پیژندل سوي وو. دا ډله محصلینو یادونه کوي چې دوی څو ځله په کابل کې د روسیې له سفیر او د هغه هیواد د علم او کلتور له خونې سره هم خبرې اترې کړې دي. په کابل کې د روسیې سفارت ټینګار کړی چې له محصلینو سره همکارۍ ته چمتو دي، خو طالبان مسکو ته د بورسیو ګټونکو کسانو د سفر اصلي خنډونه دي. وراندیز 8 بیا زیاتوي چې محصلینو وایي طالبان روسیې ته د دوی تحصیلي سفر د ځنډ له کبله ملامت دي او په وینا یې دې پرېکړې ډېرې ناهیلې کړي دي. دا طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اکله څه ویلی ندی. هشت صبلیکی د یادونی ورده چې طالبانو تیر کال هم د روسیې بورسیو ته د یو شمیر بریالیو محصلینو پاسپورټونه ضبط کړي وو او روسیې ته یې د هغوی د تحصیلي سفر مخنیوی کړی وو. دغه ورځپاڼه همداشان په یو بل مطلب کې لیکي د روان کال په لومړیو کې د طالبانو مشر د دولتي ادارو د ټولو هغو ښځینه کارکوونکو میاشتني معاش یعنې تنخواګانې 15,000 افغانۍ وټاکه چې د نوموړي په امر په کور کښېنول سوي دي. دا ښځې وایي چې په میاشت کې 15,000 افغانۍ د دوی د ژوند د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم په دې پیسو سره نسي پوره کولی. ورځپاڼه لیکي یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه برابرونکي دي په دې تړاو د سختې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي چې د دوی ماشومان د ژمي له یخنۍ او د اړتیا وړ امکاناتو د نشوالي له امله زیانمن سوي او له جدي خطر سره مخ دي. هشت صبح وړاندې لیکي د پوهنتون هغه استادانې چې د طالبان لخوا په کور کې پاتې کېدو ته مجبوره سوي وایي چې دوی په دې معاش سره آن خپلې علمي مقالې هم نسي خپرولی. یو شمېر دغه استادانې وایي چې د طالبان رژیم له دوکاندارانو پوروړي کړي دي او اوس څوک پور هم نه ورکوي.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه په خپل نننۍ انټرنیټي پانه کې لیکي چې د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړی استازي عصمت الله ایرګاشوف په تاشکند کې د پاکستان له سفیر احمد فاروق سره کتلي او د افغانستان د اوسنی وضعیت او د دواړو هیوادونو د اړوندو همکاریو د راتلونکي په اړه یې خبرې اترې ترسره کړې دي. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې دواړه لوري د سیمې د امنیتي مسایلو په ځانګړي ډول د افغانستان وضعیت په اړه ژغېدلي. خبر پانه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو استازو په دغه غونډه کې د افغانستان د ترانسپورت او اړیکو پروژو په ځانګړي ډول د ترانس افغان وسپنې پټلۍ د جوړولو په اړه نظرونه تبادله کړي دي. بل مطلب دا چې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونامه مشر روزا اوتانبایوا ویلي چې افغانستان لا هم د اقلیمي بدلون په وړاندې زیانمنون کې دی. یونامه په خپل ایکس پاڼه کې لیکي چې میرمن اوتانبایا په کابل کې د اقلیم بدلون ملي کانفرنس کې ژمنه کړې چې اقلیمي بدلون پورې اړوند مسایل به وڅاري.
قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼې ته د کتنې د خبرونې وخت همدلته ختمیږي. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوم
او تاسو په مطالعه کې سپارم.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د رڼا سرچینې نومې لړۍ لننني یو سل شپاړسم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. په دغه نننۍ مطلب کې د عنکبوت سورې له دوهم او دریم آیتونو د شان نزول په باب در سره شغیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په مدینه ښار کې چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآلہ وسلم تر هجرت مخ کی یثرب نوم درلود. د خزرج او اوس دو قبیلو له یهودی قبیلو سره یو ځای ژوند کاوه. د دغو دواړو قبیلو ترمنځ یو سلسل کلنې اوږدې جګړې ټول ستړي او ستومانه کړې وه، او هر یو لوري د جنگ او جګړو د ختمولو لپاره یو ډول فکر کاوه. په همدې وخت کې د حجاز ډیرو خلکو په شان له دوی یوه ډله د حج د اعمالو د ترسره کولو لپاره مکې ته ورغله. له هغوی ځینې په مسجد الحرام کې د خدای د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د قرآن کریم تلاوت واورېده، او د هغه د خوا ته ورغلل. دوی له دې مخکیو له خپلو یهودي ګاونډیو اورېدلی وو چې عرب توکمه به ډیر زر یو پیغمبر ظهور وکړي او خلک به توحید او واحد خدای پورې دعوت کړي. نو ځکه له مختصر او لنډو خبرو وروسته یې د حق خبرې ومنلې او د اسلام پاک دین ته جذب شول. دوی پیغمبر اکرم ته وویل، هیله دا خدایوندې متعال د تا دین په خاطر د مونږ د جنگ د اور لمبې غلې کړي.
د دغې ډلې مسلمان شونه له اسلام سره د یثرب د خلکو د پیژندګلوۍ لامل شوه. په نتیجې کې د دغه ښار یوې بلې ډلې هم ایمان راوړ. یو کال وروسته د حج په شپو ورځو کې له دوی یوه دولس کسیزې ډلې له پیغمبر اکرم سره ولیدل، او د اسلام په منلو سره یې له هغه بزرګوار سره ژمنه وکړه. له خدای سره، له شرکه، غلا، د عفت له اپوټه کارونو، د خپلو لوڼو له وژلو، په یو بل د تهمت او تور له لګولو، او په نیکو کارونو کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له نافرمانۍ ډډه کوي. ورپسې کال هم له یثربه یو کاروان مکې ته وارد شو چې له هغو څخه د دوو ښځو په شمول درې او یا کسان مسلمان شو. د دغې ډلې له مشرکانو څخه پټه یو ځل بیا له پیغمبر اکرم سره ولیدل. هغه بزرګوار دوی ته په خطاب کې وفرمایل، زه ستاسو بیعت هغه مهال منم چې د خپل کورنۍ په شان له ما ملاتړ او دفاع وکړئ. دوی چې جنګ کولو او میړنتوب ډیره روحیه یې درلوده ومنله، او له هغه بزرګوار سره بیعت وکړ. دوستانو، مشرکان له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یثرب د اوسیدونکو په اړیکو پوه شول، او د مسلمانانو کړول او آزارول یې زیات کړل. هغه مسلمانان چې د مشرکانو له شکنجې او کړاوه تر پوزې راغلي وو، پیغمبر اکرم ته شکایت وکړ. هغه بزرګوار هم یثرب ته د مهاجرت فرمان صادر کړ. د دغه فرمان په صادرېدا سره مسلمانان په پټه او په مختلفو پلمو سره له مکې وبتل، او د یثرب په لارې روان شول. په یثرب کې د مسلمانانو غونډېدا د غذای د بت پرستۍ او شرک پر ضد په یوه مرکز بدلاوه. له همدې امله قریشو د دغې پېښې د مخنیوي لپاره فیصله وکړه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مدینې ته له مهاجرت مخکې قتل کړي. د قریشو مشرانو خپل نقشه د عملی کولو لپاره له بیلابیلو پرګنو او قبایلو یوه ډله ځوانان وټاکل، څو هر یوه په توري سره پر هغه مبارک یو گزار وکړي او هغه په ټولو سره ووژني. خو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی له دسیسو د وای په وسیله خبر شو، او د هغوی سپیره نقشه ناکامه کړه، او د خدای پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مدینې ته په هجرت کولو بریالی شو.
وګوریدونکو، ډیری مسلمانانو مدینې ته هجرت وکړ، خو یو شمیر هم تر دې دمه په مکې کې پاتې و. له هغوی یو مسلمان ولید و، هغه د اسلام لمنلو وروسته هیڅکله له پیغمبر اکرام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه جلا نه شو او اوس په دغو شرایطو کې له پیغمبر اکرام څخه لریواله د هغه لپاره ډیر سخت وو. د پیغمبر اکرام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په هجرت سره ولید بی خوبه او له خوړو الویدل وو. ډیرې کمې خبرې کولې، کله هم چې له کوره بهر وته نو د مکې ښار کوڅه په کوڅه به یې قدمونه پورته کول. کله چې ستړی کېده نو د یوې ونې سیوري ته به کېناسته، په شاوخوا به یې فکر کاوه، دوستان به یې یادول او د پیغمبر اکرام په جدایۍ کې اوښکې تویولې. ولید په خپل کور کې په یو کونج کې کېناسته او عبادت یې کاوه او له خپلې مېرمنې سره یې هم د ضرورت په حد کې خبرې کولې. د هغه مېرمنې ګواکې په هر څه پوهېدله. هغه ته وایي، لا دې زیات زړه مخوره، ته هم مدینې پر لور لاړ شه او له نورو مسلمانانو سره یو ځای شه. البته ولید د خپل زړه د حقیقت په اړه خبرې نه شوې کولی. هغه ښه پوهېده چې هجرت د ورځې له ژوندنه او ډیرو شخصي دلچسپیانو د زړه غوڅول دي. د دې په ترڅ کې چې هغه په خپلو سترګو لیدل چې د مکې کاپیران او مشرکان څرنګه د مهاجرو کورونه او شتمنۍ لوټوي او د هغوی مېرمنې او بچیان کډوي.
عزتمن اوریدونکو، هغه مهال چې ولید د خپلې ښځې له ډیر ټینګار سره مخامخ شو نو د واقعیت له بیانولو پرته بله چاره نه درلوده. هغه د هغه برخلیک په باب چې له هجرت وروسته د هغه په تمه و خپله ویره او طرحه بیان کړه. د هغه خبرې لا ختمې شوې نه وې چې د کور ټلۍ وکړنګېدله. د هغه یو مسلمان دوست و، هغه هم مدینې ته هجرت نه و کړی او د مشرکانو له ویرې له خپلو بچیانو او ښځې سره په مکې کې ژوند کاوه. هغه کس په لاس کې یو لیک درلود چې له مدینې څخه او د مهاجرو مسلمانانو لخوا د دوی لپاره لیږدول شوی و. دوی په لیک کې لیکلي و چې متعال خدای له تاسو په ایمان ژبنی اقرار نه مني مګر دا چې زموږ په لور مهاجرت وکړئ. د دغه لیک په قرائت سره د دوی ویره او اندېښنه په یو هیر ختمه شوه او یو شمیر کسانو د هجرت فیصله وکړه. دوی په واحد خدای باندې په توکل سره له خپل کوره مېرمنې او بچیانو جلا شول او شپې مهال له مکې ووتل. د عنکبوت د مبارکې سورې لومړني آیتونه هم د همدغه بهیر څارنه ده او متعال خدای په دغو آیتونو کې فرمایي: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین. آیا خلکو ګمان وکړ همدا چې ووایي ایمان مو راوړی په خپل حال پرېښودل کیږي او وبه نه ازمویل شي؟ موږ هغه کسان چې له دوی مخکې وو ازمویلی دي او د هغو کسانو په باب د خدای علم چې رښتیا وایي او هغه کسان چې دروغ وایي تحقق مومي.
قدرمن اوریدونکو، د قرآن کریم دغه آیتونه مسلمانان د دښمنۍ د دباو د څپې په وړاندې استقامت او کلکې درېدا ته هڅوي او د الهي امتحان خبره کوي او د دغه حقیقت یادونه کوي چې د خلکو له ایمانه د خدای تعالی غرض یوازې دا نه دی چې په ژبه ووایي ایمان راوړه، بلکې غرض د ایمان حقیقت دی. د پیتنو تنده او تیز هوای و نه لړزوي او د پیخو لړزانتیای لالیهان د نکړي، بلکې پیتنې هر څومره د بونه زیات کړي نو لا زیات په قدرت سره استقامت وکړي او کلک ودرېږي. د قرآن کریم د دغه ایتونو په باب د تفسیر په کتابونو کې داسې راغلی دي: خل دې خیال نه کوي یوازې دا چې وی ایمان مو راوړه له هغوی په شا شي او امتحان به نشي. نه، داسې نه ده، بلکې حتما امتحان کیږي تر دې چې په زړونو کې یک څه دي رابرسیری کړي. پر دې اساس هجرت یو هغه الهي امتحان او سنت دی چې هیڅکله هم او د هیچا په اړه نه دی پرېښودل کیږي. په بله وینا، هماغه شان چې د نوح، عاد، سمود، ابراهیم، لود، شعیب او موسی قومونو وزمیل شول، خو د دوی د ایمان اندازه وسنجول شي، دغه ازمیښتونه به په اوسنیو او راتلونکو امتونو کې هم دوام ولري. نو ځکه هغه څوک چې وایي زه په خدای ایمان راوړم، باید د خپل ایمان په وړاندې صبر وکړي او د واحد خدای عبادت وکړي، او که د هغه لپاره قیام او دینی دندې سختې او ناممکنې وي، نو باید بل ټاټوبي ته مهاجرت وکړي، داسې ټاټوبي ته چې هلته په خپلو دندو عمل وکړی شي، لکه څرنګه چې دغه چره د قرآن کریم د نساء سورې په 9 آیت کې بیان شوې ده. په دغه آیت کې خداوند متعال فرمایي: هغه کسان چې پرښتې د هغوی ژوند په داسې حال کې چې په خپل ځان یې ظلم کړی وي اخلي، له دوی پوښتنه وشوه چې څه کارونه مه کول، نو ځواب ورکوي چې موږ پر ځمکه بېوسه او کمزوري خلک وو. پرښتې ورته وایي: آیا د خدای ځمکه او ټاټوبی لا پراخ نه وو چې هلته مو مهاجرت کړی وای؟ نو دوی څه عذر او پلمه نه درلودله، او هغوی ځایګای دوزخ دی او بالاخره ډیر بد ځای دی.
ګرانو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو تر بل د مطلب پورې تاسو په نیومن خدای سپارو او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
لمانځنه ای چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی، مست لکه موسی دی په زرګونو هرت څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی، وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري، ستا د لور په ورکه الله وایی درېدلی دی، ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوی دی، قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولې دي، اورم دا نارې دې لمینو فقر ویاړ می دې، اورم دا نارې دې لمینو فقر ویاړ می دې، ټول د ملامت پلار ستا لور ته درغلی دی. کړی چې یو غړپ دی انصار پیر د شوک لمیو نه، کړی چې یو غړپ دی انصار پیر د شوک لمیو نه، مست لکه مجنون دی ټول ملکونه لپخو کښلی دی.